مازدیګر سلور بجې شوې په روانه خبری خبرونه کې مو زه امید زهیرمل د خپل تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سره یو ځای چوپ کوم. په دې خبری خبرونه کې باورئ چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوې دي او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینې زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله خوده چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمه ایز مسؤلان وایي د دې ولایت په ادرسکان ولسوالۍ کې یوه مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندۍ شوې دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې اولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا دوه بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر 15 بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. دغه امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغان سرتېرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. سرچینې هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګۍ دوه مشران هم وژل شوي دي. قمندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځنو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست د اطلاعاتو ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمیر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ستیتات فرهنگ په خپل نوبات سره سلسله برنامه یو په مخکې لري چې د دوه پټ نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د ملبنګو د پوره خاص د برنامه ولې دی او د دوه پټ خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کیږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړي چې بې له اړتیا په لوی غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې. د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د عامې روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له معاینات وروسته یې معلومه شوه چې کورونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 اتیا سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 1600 کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلی د روسیې مشرانو جرګه یا د فدراسیون شورا په ټولو 15 اتیا سیمه ایزو پارلمانونو کې د رای اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبت ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. داود د دې ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. زموږ آدرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
او اخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
با همواره چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور مني چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدید ډول سره توجه نه کوي.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور و په دې به هم خبر شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې خونځو ته نه پرېږدي. خو د دې ولایت د بهرنی رئیس سوای
نو کوشش وکړو چې د خوندي د نجونو پر مخ باندې خلاص کو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، ورسته کولی شو چې هغه نجونې هم د خوندیو کې مونږ شامل کړو.
له هیواده د باندې به واورئ چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایروس اخته شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خبرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خبرونې لرو چې خبرې شي. هیله لرم تر پای مې ملتیا وکړي. سلور بجی او دقیقې دی ازادي رادیو ته وغږی. اوس د خبرونې لومړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل له تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شوي او افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر یوه میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستنه شوي چې د تیر مریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
درې اواخر کې مشکلات مرض کرونا در ایران
لکه موږ ورځ چیران کې د کرونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کرونا وایروس لویر وړ په خپل خوخه هیواد ترستان شي. دوی په زور نه راستل کیږي، باید کوخه په چم کنه ډیر کړو. د بیرته راستنیدون کشمیر که همدا سره روان وي نو له کنټرول څخه به ووزی. باید مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کرونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 409 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 10000 نیولې تر 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کرونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوی وای. ایران کې د کرونا وایروس رسنوي کې د خبرو شوی راپورونو په پرتله ډیر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوی دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کرونا لویری راستنه شوی خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کرونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کرونا له امله ډار شوي وو. هیچا تګ راتګ نه کوه، هیچا ته به لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته رسیدو مونږ یې چکلو، خو چې کم سم نه وو،
هم درست نه بود.
به نظر من در مرز ای دستگاه های تبع
زما پان پولو کې اواز د تبه شدت معلومون کې اله بسنه نه کوي. باید نړۍ نور هیوادونو په څیر هر کډوال چې راستنی کې 14 ورځې باید قرنطین شي. د هیواد دننه محلي ادارې هرات کې د راستنې شوی مسافرینو لپاره لن محل کمپونه باید جوړ کړي ترڅو هرات ښار کې له ناوړه ناورین څخه مخنیوي وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د عامه روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو څلور شپږ پیخې لګول شوې چې یوازې 15 هرات او دوه سمنګان کې مثبت یاد شوې دي. خغلی مایر زیاته کړه چې و نورې پیخې هم کابل، د کندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې سب شوې چې راتلونکو څلور ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلوم شي.
تو سپټول نه کې ګرځې دې ویروس نشته، اما دا په دمانه نه چې د خلک راځي ټول التماس کې نه دی پاتې. موږ نه غواړو چې دا په مخته څه چې معلومات موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورته خاصه تر به مدرک او پاسپورت مهاجرین ته هغه اندازه چانس دې چې موږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو څلور شل زره کسان ته رسیږي چې څلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. د وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مانی چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغه هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو پکې سرغړونه شوې ده، خو افغان حکومت بیا وايي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته شمن دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو څنګه نیولې تر نورو بشري حقوقو پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم و تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسېره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله رامطرح کېږي، دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نسیړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نسرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقوقو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغه پوهانو لړل عبد شکور د ادرس ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت متحد وي، موږ خپل مانوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلای. ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یو طرف مجبوریتونه دي، د بل طرف دا دي چې د قانون حاکمیت نه وو.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری مانی وای افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتنې خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول نه غړي د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغو کې د بشر حقوقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل به
افغان چارواکي سره لدې چې د بشري حقوقو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبري کوي، خو اوس هم د دې هیواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودیږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدونکو چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلای چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی حکومت د کړنو په اړه هم هغه موارد رابرسیره شوي دي چې ګنې د دې غورزنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه د قومي بلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشر حقوقو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقوقو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نشي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو دیارلس ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال له پکتیا د احسان اریان په راپور کې.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو دیارلس ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیر انجونې دي چې ارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب راواخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ وټ تورې ولیکي، بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته روښکاره کوي چې دا مات شي ولیکل، هغه چې هم تر جوړ نه وي کنه. درسونه د زده کړې ډېرې مینهوالې دي، خو د دې په خاطر دوی راډیوګانې اوري. نور کوم داسې خاص زمینه نه ده مسئله دی ولې چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همتوایی د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼنجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونه ګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سلو یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کو خزه د کو سړی د کو ماشوم د کو ځوان د کو هغه بوټا د هغه وی مطلب د سوله خواهشمندي افغانستان کې چې خاص کر کلم د سوله خبره کو ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کوم غوښتنه راځي ټول ناول د خزه حقوق دي کوم چې همیشا رستا پاتې کی کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لانی د خو چې کله راشي څنګه چې مخکې طالبان حکومت کې وو دا به ویل کېدل وای چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي ونه بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلو چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې وده پراته. دغه شان افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې نو دغه شان ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته ځوان ته زلمی ته د تعلیم حق د آزادي حق بهر ګرځېدو حق او د خپل رائے غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. موږ خو بیخي په ډیموکراسي باندې باور لرو، نن سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب هم دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده، ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازی هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په ترو باندې هغې ته ووټ وکړو، په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې موږ ووټ ولورکړو راشي، او موږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون موږ را کړی دی موږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لویه هیله ده، تر خوا یې روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده، یا د لاریونوالو د غرس پروسیسونو هم غکړې چې تر خپلو شخصي ګټو او د سول تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع له تیرین کوټ راپور را لګل.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ شارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی وه.
روزګانیان نور د دغه جنگ جګړو او ورورژنې څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یا دولارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره د ترخپل منځونو بین الافغانی خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي او زغملای نسو. مدني فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسي ویل.
مشتنه مدني حکومت څخه دا چې چوکي د تورې سيدل واک تورې سيدل نور د خدای د فار پر دیولس باندې رحم وکي او د سولې د فار پر لښت ته ستیر سي، تر لښت به طالبان ورونه در تر تیر سي، تر لښت ستیر سي تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنگونه پای ته ورسیږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایي چې تاسو تر قدرت تیر سي او صلح وکي. سبب موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم دوند واک وړي از موږ د هم جمهور رئیس دي، موږ به څو پچایان ولرو. سنۍ بحران د زغمل نه دی، موږ لار د زغمل نه ده، موږ د وطن حالات د زغمل نه دی.
ایواز روزګانیان ټول افغانان سول ته تل دي او موږ د فار ایواز سول مې امده او بین افغانی خبرې ژر ژر شروع سي، اول اوربان وسي ورسته سول وسي. موږ ټول روزګانیان خصوصا ټول افغانان سول غواړو.
لسکلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غرا ضرور او کاکای له لاس ور کړی هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د د یوازنې ارمان سول ده
د مردن یې شرک له دلته کرا په لار باندې مې پر باندې باندې را پټا سه ورو رشید کې وکار رشید کې ما په شهر ما تک وای نه په خوشاله خو خلک بنجان بنجان لکیر نو بیا جنګونه نه کیر دلته.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دی د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دی بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پاتې کیږي ګوالته کې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لای هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن نور کې بیا لوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خوچي ګوندې ژوند یې خوشي خلا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هلی دا و چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته به طالبان د دې تر ولکولاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او دغه راز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي، خو وایي دغه څلا هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د توتریخوالي د ونی سراسر او دغه راز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سراسر د اورزګان او کندهار تر منځلوي لارې او دغه راز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
همدا زه به تا ستا به مخکې زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي غیر فعاله دي یوه شبه کم کار نه دي کړي دا دې اوس به تاسو په خپله غږ واوري.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوان و طالبان و سهورون و سخم دا غشتنه ده چه دی اجازه ورکی ده اغای شبکو ده چه پعال اسی
دولت شبکی نگی بندی کری شبکی خو طالبان بندی کری دی زمج آغا په هیت صورت ناوری آغا وای چه مج مقصد خام خادی بایو چکی بسیل دلیو خو مج دادی چه پا کلک دا غشتنه لرو دا غشتنه لرو زروار دا غشتنه لرو چه زمج شبکی باید ایلکی زموږ مریضان مریض موږ یو موټر نو سره غوښتلای موږ ډیر سنجی لرو ډیر سړیو
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالی اوسیدونکو بیا وای نه یوازې د مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي بلکې د زیاتوي چې لا یې هم لوی لاري وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دی لګونستون سره مخامخ کړی دي. د یادی ولسوالی درې تن اوسیدونکو میرزا ولی نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل
داری خرابی دیگه از تک تک دی مطران چپسیوی دی مطران مریض رواخی پر لاری باندی از تونه دی مریضی یو پا دواغونه نور توانو مرت رسیجی پا دی خاطر رو ترسیجی چه لاری مخرابی دی وز آخوان مسلمانانی دا آخوان مسلمانانی دی سرورونه دی بست بالا دیر تک تک سول افغانستان خلق تک تک سول
دګر د افغانستان لارې خلاصې د کابل لو عمومي لار خلاصې او شبکې خلاصې وي په د تلویزیونو کې موږ د دوله او موږ د روزګان د ویلات ټول لارې بندې دي شبکې مو بندې وي نو ولې بندې هغه د په توپک سره ویلي هغه مسله خو د دوی مسله ده نو د لارې ستونزه چې شه ده راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سار په شپږ بجې د مازیګر د شپږ بجو لار ستا پر مخې لاده د مسافر په خپل رپتامت په یو سي صورت وکي په خو دلته موږ یو روزانه پیدا کول وس د ورځې سره د پرونه سره زه ولاړ یم د دغه وس پورې زما و پارچنه د خرڅ سره نو زه به یالته چې شو سم دا زنه دا یبل نو دا مټروان به بیا یالته چې شو یوس
خو د دې خپل د پونه دی رقم پرو غاړه د غرو په به خو کې راځو چې ساره و خېجو ام لس بجو ته تر ورسېجو دلته بیا موږ په ژوند کو د ست مټروان ولاړ دی وای راځه او مومن سړکان دی باندې د چیش د پاره ورور دا ولست خو ګور یو لار ته پرې دی جوړو روغ سره وکي گرد مخلوق به وساسي بیا در څه وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده
لدی سره د ترنکوټ د یو شمیر لرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري ساخت اندیشمن کړی دي او وايي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او د غراز لوی لاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دې غراز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لاري چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري د ملکی او دولتي کسانو پر مخ تړلې او دغه ولایت اوسیدونکو او گاونډي ولایت کندهار ته پر ډیر ستونزمنو لارو او د غراز پرې لارو تاګراته کوي. د ورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو موټر چلون کې شفیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل
نه زوړ ډمبرسته نه زړه لار ده نه نوې بلې جوړه کړې مالته خو بیا د ما په د وشانو د خرو لار ده خو یو عمومي سړک بو یا ډمبر کې دغه څه جګل اندازې کې پیښ د ګر بندو خو یې ما اوس خو باندې عمومي سړکان باندې د عمومي بند کې د نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سپا بل غره پر بل غره بیا نو تلار پیدا کوي چې څونه مسافه بیا تلار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم منی چې دغه ولایت په یو شمیر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او د غراز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لی لارو تړل کې دوه پړه پراپغان پوزیان او دولت ورغورځوي. خریصه په احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان ماری پکوي ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د غستونز د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي. خریصه په احمدی داونه ویل چې څنګه افغان دولت د غلارې او مخابراتي شبکې تړلې دي په ټوله کې د خلک له وسلوالو طالبان او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. د خلک د غراز زیاتوي چې بلې هلې داوي چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته یې په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایروس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید 19 په نوم د وایروس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د هیواد صدر اعظم رسل هغه ځان قرنطین کړ چې میرمن یې په کورونا وایروس اخته وپیژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځای رسنیو رپورت ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد دستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایروس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اخیزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران اته تنه چارواکي په کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدی هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایروس اخته دي لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایروس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایروس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی ځکه میرمنې په دې وایروس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایروس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالو د مسؤل د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر سلور بجې او د ۱۰ دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلی ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په وخت پر کړې خبر پانه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ییز مسؤلان وایي د ولایت په درسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو لس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت چارواکو ویلي دي دا دوه کسان له جرمني د هیواد ته ورستانه شوي وو. او ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 اتیا سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. وړاندې مهم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې په پاتې برخه کې ال دنوي مینیمایي وروسته دوه ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو. خو له دې مخکې چې دا دوه پروګرامونه خبرو شي یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونو او ترخواي نور مهم راپورونه زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. یو هم دا ډول په ټولنیز رسنیو کې هم ګڼ مهم موضوعات موږ خبر کړي دي. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس ته ازادي رادیو خو و پاره مو بیا په ازادي رادیو ټکي اورګ باندې منتل شي. اوس به بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبرو شي.
اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د چیرن یا ورزونی د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګناه بې مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقارب نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکه یمه، څوک دې پکار دی فلانکه مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ساتی اپراتیفی کار وکي په دغه قضیه کې دغه کس چاله دلی چیرته روانو آیا روانو پیدل چا سره روانو چا سره په موټر سکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په خ قانوني ډول باندې سمبال وي
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدی منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ورکوي دا باید دغه اسرار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسې دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه هغه قبلېدای نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي
که چیرې شاهد کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان موږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپینه خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مودی اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د امیروختیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډېر زیات مننه دینه چې مرکې لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه یې بېلابېل پیغامونه ورکول کېږي چې له کومې منبع نه البته سرایت کی. که دا راته وایي چې عوامل یې څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو او څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د دا فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلفو وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي.